دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی لومړی د سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو ځانګړي استازي او په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په توافقنامه کې له طالبانو نه وغوښتل شوي چې پر حکومتي ځواکونو باندې به بریدونه نه کوي خو خلیلزاد ویل چې طالبانو له متحده ایالاتو سره دا ژمنه کړې وه چې د تشدد او تاوتریخوالي د کمولو کوشش به کوي کاغلی خلیلزاد د جمعې په ورځ د یو ویډیوي کانفرنس لري د ژورنالیستانو سره خبرې کولې خلیلزاد زیاته کړه چې له طالبانو نه د متحده ایالاتو لومړی غوښتنه دا وه چې له ټیررزم سره د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي نوموړي وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د شروع کولو یو شرط دا و چې حکومت او طالبان به خپل قیدیان آزادوي خلیلزاد د داعش په خلاف په روان جنگ کې د طالبانو د مهم رول ذکر هم وکړ پاکستانی چارواکو نن د شنبه په ورځ د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې واقع د تورخم دروازه د یوې ورځې لپاره د افغانانو په مخ پرانستله توقع کیږي چې له موقع نه په استفاده به 15,000 افغانان چې په پاکستان کې بند پاتې دي راواوړي د سینن تلویزیوني شبکې نن سهار رپورټ ورکړ چې د امریکا د نیوادا په ایالت کې د 6.5 درجو په قوت زلزله راغلي د متحده ایالاتو د جیولوجیکي سروې د ادارې د رپورټ سره سم زلزله د لاس ویګس د ښار نه تقریبا 225 کیلومتره لرې د کالیفورنیا له سرحد سره څیرمه په غرنۍ سیمه کې شوې او په ځمکه کې 4.5 میله ژوره وه جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت عمومي مفتش سټیو لینک له خپلې حکومتي دندې نه برطرفه کړی دی په واشنگتن کې د امریکا غا خبريال وایي چې د امریکا د فدرالي حکومت فعالیتونو د څار د ادارو د رئیسانو د لیدو کولو په سلسله کې دا د ښاغلي ټرمپ وروستی اقدام و ټرمپ د جمعې په ماښام ناوخته د امریکا د اساسو د مجلس رئیس میرمن نانسی پلوسی ته په خپل یو رسمي لیک ولیکل چې دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر عمومي مفتش نور اعتماد نه لري خو میرمن پالیسی په ځواب کې ویل چې عمومي مفتش ته محض د لپاره سزا ورکړل شوې ده چې هغه د امریکا د اساسي قانون له مخې خپله وظیفه اجرا کوله او دا د حکومت د وطن پرستو مامورانو په خلاف د ښاغلي ټرمپ د خطرناکو اقداماتو یوه برخه ده جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د جمعې په ماښام د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې اعلان وکړ چې واکسین جوړ شي او کنه متحده ایالات به خپل سوداګریز مرکزونه بیرته پرانیزي او خلک به خپل عادي ژوند پیل کړي ټرمپ چې د سپینې ماڼۍ په جنوبي چمن کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وینا کوله ویل چې د کال تر پای پورې به د کورونا د کووېډ 19 وبایي ویروس واکسین تیار شي ښاغلی ټرمپ ویل څرنګه چې د دویم نړیوال جنگ په زمانه کې متحده ایالات وکولې شو چې په چټکۍ سره د منهټن د پروژې لمخې د لومړي ځل لپاره اټومي بم تیار کړي همدغه شان د کورونا د کووېډ 19 ویروس د واکسینو د تیارولو لپاره موجوده پروژه چې د آپریشن ریپ سپیډ په نوم یادیږي هم په پوره چټکۍ او سرعت بشپړ کړي خو دیموکراتانو طبي ماهرانو او نامتو ساینس پوهانو د ښاغلي ټرمپ په نیمګړي پالیسي باندې انتقاد کړی دی او ویلې دی فکر نه کوي چې دا واکسین به د روان میلادي کال تر پایه پورې تیار شي ټرمپ د واکسینو د تولیدولو د پروژې ټرمپ د پنځشنبه په ماښام اعلان کړو چې د واکسینو د تولیدولو او د توزیع کولو د پروسې د چټکولو په خاطر د امریکا پوز هم چمتو کړی دی د ان بی سی تلویزیونی شبکې د جمعې په ورځ ناوخته رپورټ ورکړی په داسې حال کې چې د سپین ماڼۍ د کورونا د ویروس پر ضد د مبارزې کاري کمیټه یا د ټاسک فورس رول په کراره کراره ختمیږي د جمهور رئیس ټرمپ د بیا انتخابېدو د مشاورانو رول او نفوذ زیاتېږي په دې ډله کې د جمهور رئیس ټرمپ زوم او د هغه مشاور جرید کوشنر او یو شمېر نور مشاورین مهم رول لوبوي د ښاغلي ټرمپ ټوله توجه اوس د روان میلادي کال د نومبر په 6 د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لوري اوښتي په عین وخت کې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دیموکراتانو کاندید جو بایدن د جمعې په ورځ اعلان وکړ کسي غني انتخاباتي وګټل جمهور رئیس ټرمپ او لوی څارنوال ویلیام باربا د خپل زینو جرمونو لامل معاف نه کی بایدن ویل چې دی به دغه کار راتلونکي مستقل لوی څارنوال ته پرېږدي په دې ډول معاملاتو کې لاس وهل د جمهور رئیس وظیفه نه ده لوی څارنوال په حقیقت کې د امریکا د ولس مدافع وکیل دی بایدن د یو رای ورکونکو د پوښتنې په ځواب کې دغه تبصره وکړه. په عین وخت کې د پولیټیکو رسپانډنټ د ریپورت له مخې جو بایدن دا وخت له ټرمپ نه د عامه افکارو په سرویګانو کې مخکې دی. په هغو ایالتونو کې هم ملاتړ زیات شوی چې په 2018 میلادي کال کې رای ورکونکو ټرمپ ته رای اچولې وې. د کورونا د کووډ 19 وبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته په نړیواله کچه د بډایو او نسمونو خلکو ترمنځ په اقتصادي ډګر کې خلا پراخه شوې ده. په واشنگټن کې د امریکا خبریال براین پیډن وایي چې دغه وژونکي ویروس له خپرېدو وروسته نسمونو هیوادونو اقتصاد تباه شوی او د هر یو هیواد وګړي له کړاو او ربړ سره مخامخ دي. د امریکا خبریال وایي چې تر ټولو زیاته ناوړه اغېزې په مزدورانو او کارګرانو باندې کړې. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ ریپورت ورکړ چې په امریکا کې د کورونا د کووډ 19 ویروس خپرېدو له امله یوازې 13 درې میلیونه بېروزګارو امریکایانو حکومتي ادارو ته د مالي مرستې درخواستونه ورکړل. ورځپاڼه وایي چې دا وخت په امریکا کې څه د پاسه 6.5 میلیونه خلک په کورونو کې ناست دي. سپینه ماڼۍ او د یو شمېر ایالتي حکومتونو ګورنران په دې هڅه کې دي چې تجارتي او سوداګریز مرکزونه بیرته پرانستل شي، خو تر اوسه لا د دغه وژونکي وبایي ناروغۍ خطر نه دی ختم شوی او ځینې کارګران خپلو دندو ته لستنېدونه په ویره کې دي. د ایټالیا حکومت د هغو قیوداتو د نرمولو اعلان وکړ چې د کورونا د کووډ 19 وبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته په ټول هیواد کې نافذ کړي وو. په دې موزي ناروغۍ باندې په ایټالیا کې له 1000 او 600 نه زیات ناروغان تر اوسه پورې مړه شوي دي. د ایټالیا اقتصاد څوکه شوی دی او بیروزګاری زیاته شوې ده. د فرانسې خبري اژانس ریپورت ورکوي چې چین د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په ټولو غړو باندې غږ وکړ چې ملګرو ملتونو ته خپل پورونه ورکړي او په مقابل کې باید خپل مکلفیتونه پوره کړي. د چین ښکاره اشاره د امریکا متحده ایالاتو ته وه. متحده ایالاتو د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په شمول د ملګرو ملتونو ځینو ادارو سره خپلې کلنۍ مرستې بندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د تازه ریپورت له مخې متحده ایالات د دغه نړیوال سازمان 2 میلیارد ډالره پوره وړي دي او د امریکا د پوځ د ځانګړو قواوو یو پخوانی عسکر چې په افغانستان کې په جنگ کې د زړورتیا له امله ورته په 2013 میلادي کال کې په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د زړورتیا مډال ورکړیو. د پنجشنبې په ورځ د واشنگټن ډي سي په روغتون کې د 140 کلونو په عمر مړ شو. سټاف سرجن رونالد شوریر 13 کلونه د سرطان په ناروغۍ اخته و. د امریکا د سمندري پوز د الوتکې وړونکې پر مختلفې کښتۍ USS ټویډر روزویلټ په 500 ماڼوګانو کې د دویم ځل لپاره د کورونا د ویروس مثبتې نښې راښکاره شوې دي. دا جنگي کښتۍ چې د امریکا د ګوام په بندر کې ولاړه ده د مارچ په میاشت کې د 3800 عملی له جملې نه 3000 عسکر او ماڼوګان قرنطین شوي وو. په داسې حال کې چې په دوحه کې له طالبانو سره د لاسلیک شوې توافقنامې له مخې امریکایي عسکر په تدریجي ډول له افغانستان نه د وتو په حال کې دي. د امریکا د استازو د مجلس د پوځي کمیټې لوړ پوړي غړي لیز چینی ویلي دي چې د خارجي عسکرو وتل به د نوموړي په وینا په افغانستان کې د ټیریزم بری. لیز چینی چې د امریکا د دفاع د پخواني وزیر ډیک چینی لور ده، دا اندېښنه هم ښودلې چې د امریکایي عسکر له وتو وروسته ممکن چې افغانستان د هغې د اسلامي دولت یا القاعدې د وسلوالو په لاس کې ولویږي او په راتلونکي وخت کې به د امریکا لپاره امنیتي ستونزې پیدا کړي. لیز چینی دا خبره د ای پی اژانس سره د ځانګړې مرکې په دوران کې کړې. تیر کال د کپ په 24مه لوړپوړي امریکایي جنرال او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال کینید مکنزی هم دا خبره کړې وه چې متحده ایالات له طالبانو سره د سولې د توافقنامې نه د وتو نیت او اراده نه لري، خو ممکن چې دا تړون تر ډیره وخته پورې دوام ونه کړي. د یو تازه ریپورت په اساس چې د امریکای د ای پی خبري اژانس نن سهار د مې په 14 خبر کړي، سنات د مجلس ځینې سناتوران او د سیاسي چارو څېړونکو د هغو صلاحیتونو په اړه ژور اندېښنه لري چې لمخې جمهور رئیس کولای شي په عاجل حالاتو کې ورنه د کانګرس له منظورۍ پرته استفاده وکړي. که څه هم چې د اساسي قانون له مخې جمهور رئیس کولای شي چې په ځینو مهمو مواردو کې په ملي کچه بیړنۍ حالت اعلان کړي، خو مخکنی جمهور رئیسان ورنه په ډېر ندرت استفاده کړي. اژانس وایي چې د سنات د مجلس لسو لوړپوړو سناتورانو په دې اړه یو ریپورت برابر کړی دی. په دې ریپورت کې دا راغلي چې د اساسي قانون د روحیې سره سم جمهور رئیس په کومو حالاتو کې په ملي کچه د بیړنۍ حالت د اعلانولو حق لري او په کومو حالاتو کې نه. په عین وخت کې د سنات د مجلس وو سناتورانو د امریکا لوی څارنوال او د امریکا د ملي استخباراتو ادارې سرپرست رئیس ته جلا جلا لیکونه لیږلي دي. او د هغونه توضیحات غوښتي دي. او د آرتر په نوم یو پیاوړی سمندري توپان د امریکا د ساحلي ایالت فلوریدا په لورې د حرکت په حال کې دی. سخت جاکړ او باران ورسره ملګری دی. د اټکل له مخې د شنبې په ورځ ناوخته به د غیرت ساحل ته ورنږدې شي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل.
په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر نږدې 5.5 زرو ته ورسید. د عامه روغتیا وزارت وایي اکثره په دغه ناروغي اخته کسان په ډله ییز ډول په کورونا اخته شوي دي. د بلې خوا د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو یو ټولنه له افغان حکومت څخه د کورونا سره د مبارزې لپاره د یوې ملي کمیټې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په دې هکله پاموکړې زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې د کرونا د وایرس 1114 مشکوکې پیښې تیر شوي چې 3 مثبتې ختلې دي. د کرونا د نوو ثبت شویو پیښو سره اوس په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر 6402 تنو ته رسېدلی دی. اوس په افغانستان کې د کرونا د وایرس په ناروغۍ د مړو شمېر 1018 تنو ته رسېدلی او هغوی چې شمیری اتاوی تنو تا رسیدلی. ډاکټر مجروح ویل د لاسونو وینځل د ماسک اغوستل او ټولنیز فاصله رعایت کول د کورونا د وایرس سره مبارزې یوازینۍ لار ده. هغه ویل چې عامه روغتیا وزارت وروستۍ شمیرنې ښیي چې د کورونا په وایرس اکثره اخته ناروغان یا د یو دفتر یا یوې کورنۍ غړي دي چې د یو تن د بې احتیاطۍ او د نورو لخوا د ټولنیز واټن او ماسک نه کارول له امله هغوی هم پرې اخته شوي دي.
تاسفانه شواهد ښیي چې موږ تقریبا مثبت واقعات چې په افغانستان کې تر اوسه ثبت شوي دي دا په پراکنده ډول نه په کتلوي ډول دي. اکثره یو کور کې یو نفر مثبت پیدا شوی هغه څه د ټول کورنۍ غړي مثبت شوي. په یو اداره کې په یو شرکت کې هر چیرې چې اصول رعایت شوی نه دی هلته یو نفر د ټول غړو د دفتر یا کورنۍ غړي د مثبتېدو لامل ګرځېدلی.
د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو او په ښارونو کې په خپل سر د تګ راتګ د بندیزونو ماتولو ترمنځ اړیکو ته اشاره وکړه. وویل چې بندیزونه د عامه روغتیا وزارت په مشوره لګېدلي وو خو د بندیزونو پورته کول په رسمي ډول نه دي لرې شوي او خلکو په خپله دا کار کړی دی.
وزارت ساعتامه مقرره
خاغلی مجروح ویل د عامه روغتیا وزارت په تدریجي ډول د قرنټین د لری کولو کړنلاره چمتو کړي چې زری پړاوونه لري او په لومړي پړاو کې زری میاشتو وخته اړتیا ده.
نیاز هست
په دغه کړنلاره کې دوهم پړاو د لپاره یو کال او د دریم پړاو لپاره د یو کال وروسته اقدامات په پام کې نیول شوي دي. د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ویل چې دا وزارت تر اوسه د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پیسو د کمښت سره نه دی مخامخ شوی او د مالی وزارت ورته د پلان شو پروګرامونو لپاره د پیسو چمتو کولو ژمنه کړې ده. خاغلی مجروح ویل چې نړیوال بانک د 100 میلیونو ډالرو څخه د زیاتو پیسو د برابرولو ژمنه کړې. 30 میلیون نور ډالر د اسیای پرمختیایي بانک لخوا د برابرېدلو ژمنه شوې ده. هغه ویل د دغو دوه بانکونو لخوا چې کوم پیسې برابرېږي د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا په برخه کې د نورو همکارو موسسو لخوا به په مصرف ورسول شي. خاغلی مجروح ویل چې د اسیای د پرمختیایي بانک د پیسو څخه به یوازې 13 میلیونه ډالر د روغتونونو جوړولو لپاره د جمهوري ریاست د ملي انکشاف شرکت لخوا په مصرف ورسول شي. خاغلی مجروح ویل اروپایي ټولنې لخوا د 50 میلیونو ایرو د مرستې په اړه لا هم خبرې روانې دي چې په پایله کې به دا معلومه شي چې دا پیسې به په کومه برخه کې په مصرف ورسول شي. د عامه روغتیا وزارت دغه چارواکي لخوا د کرونا د وایرس په وړاندې په سمه د روانې مبارزې د ډاډ سره سره د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د اتحادیې او ټولنې د ګډې سرتاسري شورا چارواکي وایي چې د کرونا سره د روانې مبارزې څخه راضي نه دي. د دغې ټولنې چارواکو نن د شنبې په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د دې لپاره چې مبارزه پیاوړې او د پیسو په مصرف کې شفافیت پیدا شي د یو ملي مسلکي او تخنیکي کمیټې جوړ شي. د دغې خبري کانفرانس یو برخوال ډاکټر پیس ساپی ویل چې د کمیټې جوړېدل د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده.
زمونږ د طبيبانو مسلکي صنفي تخصصي او تخنیکي کمیټې یو ایجاد شي.
د کورونا وایرس په لومړي ځل د چین د هوبی ولایت د وخان په ښار کې د 2019 میلادي کال تر دسمبر په میاشت کې خپور شو چې اوس یې د نړۍ یو سلواتي هیوادو ته سرایت کړی دی. په امریکا کې د جانس هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس د شنبې ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې 3,038 تنه مړه کړي او 3,595,910 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ د خبرونه اورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د روان میلادي کال تر پای پورې د کورونا وایرس ضد واکسین د جوړولو زیری ورکړی دی. لدی سره سره جمهور رئیس په ډاګه کړی چې د واکسین د تولید یا نه تولید کېدو په صورت کې بیا هم قیودات ختم او کاروبارونو ته اجازه ورکړي. د خبر نور جزئیات زموږ له همکار سمیع الله جلال زستخواوري.
جمهور رئیس ډونالد ترامپ غواړي چې د 2021 کال تر جنوري میاشتې پورې د کورونا وایرس په سلهاو میلیونه دوزه واکسینونه ولري.
دته د عملیاتو ګړندی کول وایي په دې معنی چې لوی او ژر.
د صحت د برخي اکثریت کارپوهان دا تر توقعات لوړ زمانی جدول بولي، خو هغوی وایي واکسین ممکن صحي کارمندانو او ډېر عمر کسانو په شان خلکو لپاره چې لوړ خطر سره مخ دي جوړ شي.
هر څه باید په سمه توګه پر مخ ولاړ شي. فکر کوم که ټول شیان ښه پر مخ ولاړ شي، بیا هم د ټولو خلکو لپاره تلسو میاشتو ته ضرورت دی.
په داسې حال کې چې د نومبر ټاکنې را نږدې کیږي، ترامپ د اقتصاد او هیواد پرانستلو ته هم لیوال دی.
Vaccine or no vaccine, we're back.
Vaccine او نه vaccine مونږ بیرته ستانه شو یو پروسه پیلو. په ډیرای موارد کې هغوی واکسین نه لري. یو وایروس یا هم زکام راځي او تاسو مبارزه ورسره کوي.
ترامپ له هغو مظاهره کوونکو څخه ملاتړ وکړ چې غواړي په ایالتونو کې په کور د پاتې کېدو محدودیتونه لرې شي او اقتصاد پرانستل شي. کته هم ډیرای د دې کار د کولو لپاره د هغه د ادارې معیارونو ته پاملرنه نه کوي. یو شمیر هغه یلتونه چې د جمهور غوښتونکو بلل کیږي او په 2018 کال کې ترامپ ته رای ورکړه. کارپوهان وایي له مظاهره کوونکو څخه د ترامپ ملاتړ ممکن هغه ته د سیاسي پلوه تاوان ورسوي که یلتونه له وخت مخکې خلاص شي او کورونا وایروس موارد لوړ شي.
دا له خطر یو ډک اقدام دی. اوس وینو چې په لورو پرتو سیمو کې موارد مخ په زیاتېدو دي، چیرې چې ترامپ قوي ملاتړ لري. دا یو قمار دی چې کېدای شي تاوان هم ورسوي.
یو شمېر کسانو د ویروس په لومړۍ اونۍ کې د شخصي محافظتي وسایلو د نشتون له امله د ترامپ پر حکومت انتقاد وکړ. د ملي ستراتیژیکو زیرمو تقویت ډیر مهم دی. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په امریکا کې د دغو طبي وسایلو تولید پراخ کړي څو پر بهرنۍ کمپنیو اتکا کمه او دندې رامنځته شي.
بلخوا د امریکا د استازو مجلس پرون جمعه د امریکا د اقتصاد د ملاتړ او خلکو سره د مرستې په هدف د 3 تریلیون ډالر کومکی بسته تصویب کړه. دغه بسته په داسې حال کې تصویبیږي چې کورونا وایروس تر اوسه په امریکا کې څه باندې 15,000 کسان وژلې دي.
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیه سردار یم. درنو اوریدونکو، د تیری سه شنبه په ورځ په کابل کې په یوه زیږنتون او په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو بریدونو د افغانستان د جګړې او سولې روان وضعیت بدل کړی دی. افغان حکومت دا بریدونه د طالبانو کار بولي. طالبان یې ردوي او امریکا وایي چې دا بریدونه داعش کړی دی. افغان حکومت د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته غبرګون شودلی او حتی نن د ملي شورا ویلی دی چې متحدین باید طالبانو ته برات ورنکړي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې نور جزئیات لري.
د وړمې ورځې د پرلپسې ټویټونو وروسته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له یو شمیر خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل د دشت برچی په سیمه کې د روختون د زیګنتون په وارد بریت او ننګرهار کې ځانمرګي د دوی د سیډنو په اساس د داعش د ډلې کارو. د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح او د حکومت ځینو نورو چارواکو خلیلزاد ته په ټویټر د وړمې ورځې ځواب ویلی. تازه سرګندونو ته نن د افغانستان د ملي امنیت شورا ځواب ویلی. ویلي دي چې متحدین دي د طالبانو په ګټه له تبلیغاتو لري پاتې شي. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا ویلي چې د کابل روغتون او د ننګرهار برید د داعش د ډلې کار و. هغه ویلي که د افغانستان حکومت کوم بل ثبوت لري وړاندې دي کړي، خو د زلمی خلیلزاد د غوڅرګندونو ته په غبرګون کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل چې که خلیلزاد دا ثبوت ولري چې د کابل د روغتون برید طالبان نه دی کړی، نو ورسره شریک دي کړي.
که چیرې له دوی سره داسې کوم سند موجود وي چې پر اساس باندې دا په ډاګه سي چې دا حمله طالب نه ده کړې، هغه د لطفا د افغانستان خلکو ته وښي، د افغانستان دولت ته دې وښي، موږ به خوشحاله سو. زموږ سره مسایل موجود دي، مخکې مو ویلي وه چې په دې ارتباط هغه معلومات چې موجود دي حمله د طالبانو او د هغوی د ملګرو کړیو لخوا څخه وه. موږ په دې ډول څرګندونو سره هغه وحشت چې د افغانانو خلاف کیږي هغه ته برات ورنکو.
خلیزاد ویلي داعش د سولې دښمن دی، افغان حکومت او طالبان دي د داعش په لوبه کې نه لوبیږي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو د داعش هرکلی کړی او یو د بل په ضد نه دي. ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپلو تازه څرګندونو کې دا هم ویلي چې د امریکا او طالبانو د توافقنامې په اساس طالبانو تر اوسه په ائتلافي ځواکونو برید نه دی کړی او په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه د توافقنامې برخه نه ده. خلیزاد وویل چې طالبان ورسره په توافقنامې کې ویلي چې په څلور دیشو ښارونو کې به بریدونه نه کوي او د پکتیا د ګردیز پیښه چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی وبې سیړي. خلیزاد هم ویلي چې د ولسمشر غنی له لوري د تهاجمي بریدونو له پیلولو وروسته له ولسمشر غنی او طالبانو سره خبرې نه دي کړي، خو سفرونه به وکړي. افغان امنیتي ادارې وایي چې په تیره یوه اونۍ او له هغه راوروسته چې ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته د تهاجمي بریدونو د پیلولو ویلي، افغان ځواکونو د طالبانو 2900 جنگیالي وژلي دي.
در مجموع نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت تهاجمی مطلق قرار دارند. با گذشت هر روز میزان عملیات های تهاجمی نیروهای افغان افزایش پیدا خواهد کرد.
خانه طالب چارواکی مولی اکبر آقا وای چه ده جگلی شدد ده هیچ چا پا گتن نده ای؟
ملت تا چه سره ندارید ده جنگ پا با بدی؟ حکومت تا خیال وی چه اسم ریالان ده جنگ و ملت پا را سره دارید؟ تت فکر نکو مشی ملت چه جنگ پشت کیا؟
سیاسی سیرون که سید خالد سادات بیا وای چه طالبانو بریدونه و نداره ولو ده سوری نه اوس زیاد پام جګړې ته وخته دی.
تاسو مالی بیګی د امریکا ځانګړي اساسي خاغلی خلیزاد د طالبانو سره د لبګری سیاست مخکوي، په دې معنی باندې چې امریکا او د طالبان ترمنځ توافقنامه لاسلیک شوې ده. امریکایان غواړي تر څو طالبان وخت ورسي او د توافقنامه په درشل کې دغه سرګندونه کوي.
طالبانو د دشتي برچی په روختون او د ننګرهار په خیوه کې په جنازې بریدونه یو ځل بیا رد کړي او په توضیحي سرګندونو کې دا جنایت بللای.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې د چارو د پاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي وایي د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پاره د نیټې په ټاکلو بحث روان دی. په کابل او ننګرهار کې د بریدونو او همداشان د بندیانو د تبادلې د لړۍ د ځنډولو څخه وروسته د بین الافغاني خبرو د پیلولو په امکاناتو د نیوزویک د مجلې خبریال سمی یوسفزی سره زموږ همکار زیبا خادم مرکه کړې ده.
سمی یوسفزی صاحب، زلمی خلیزاد ویلی دی چې د بین الافغاني خبرو د نیټې د ټاکلو په سر باندې بحث روان دی، څه فکر کوي؟ دا څه وخت به وي دا نیټه؟
زما په خیال ډاکټر صاحب خلیلزاد وروسته له دې نه چې په افغانستان کې تشدد زیاتېږي، په شبخانو بریدونه کېږي، په جنازو کې ببي چاودنې کېږي، په ملي اردو او د طالبانو ترمنځ جګړې زور اخلي، سولې چې کومه پروژه ده یا سولې چې کوم کار شروع کړی ده هغه راتلونکی تاریخ ښکاري. او له دې امله هغوی اوس داسې خبرې کوي چې خلکو ته یو ډول امید ورکړي چې زه اوس هم لګیا یم او د سولې نیټه ټاکمه. زما معلومات دا دي چې طالبان په هېڅ ډول دې ته راضي نه دي چې د 5000 بندیانو د خلاصون نه پرته بل افغاني خبرې پیل کړي. له دې امله هغوی اوس کوشش کوي چې د خپل ماموریت کې ښه پاتې کی او ژوندۍ پاتې کی. هغوی دا خبرې کوي چې نیټه ټاکي. زما په خیال عملا د پردې تر شا کوم داسې څه نه دي پېښ شوي چې دوی د نیټې ټاکلو ته ورسېږي او نیټه ټاکل اوس ډېره ناممکنه ښکاري. بیا متاسفانه د هر ورځې په تیرېدو د جګړې بڼې ته په کتو سره ویلی شو چې د په ډېر تیزۍ سره د سولې فرصت او د خلیلزاد ماموریت له ناکامۍ سره مخامخېږي، او هغه له دې امله چې هغه امریکایانو دپاره خو یو هدف ترلاسه کړو چې امریکایانو او طالبانو ترمنځ یو تړون وکړو، اوس که امریکایان وځي دوی ځان ته یو لاره جوړه کړې ده، خو متاسفانه په دغه تړون کې د افغانانو دپاره څه نشته ده، یعنې جګړه به دوام لري په هر حال کې به د امریکایي قواوو وطن هم
د خو ویلی دی چې ډیر زر به د بریدونو د کمولو په سر د خبرو د پاره او همداشان د بندیانو د آزادولو د دې لړۍ د چټکولو د پاره بیا سفر وکړي، چې سفر به یاتمن دوهې او نور ملکونو ته کبیر نور تفصیل خو نشته، خو ویلی سفر کوي توقع لري چې دی به سفر وکړي خپل خبرو
سفر وکړي، او دا د سفر نولاندې هم ډېر سفرونه کړي دي، خو څنګه چې ما وویلې دي تشدد زیاتوالی دا د موقع اوس کمه کړې ده، اوس افغان حکومت هم خورا د خلیلزاد د وروستیو بیانیو ده، بالخصوص د تېره ورځ چې دوی خلیلزاد دا خبرې کړې دي چې داعش یعنی په دغه بریدونو کې لاس لري او افغان حکومت په طالبانو شک کوي، دا ډول د افغان حکومت د موقف سره ځان په ټکر کې اچول دي، او دغه ډول ټکرونه چې رامنځته کېږي دا د خلیلزاد او د افغان حکومت ترمنځ او د مجموع کې د امریکا ترمنځ تعلقات د هرې ورځې په دو خرابېږي، دا ماته هماغه وخت رایادوي چې کله ریچارډ هالبرګ د امریکا خصوصي نماینده و د افغانستان لپاره د ولسمشر کرزي صاحب سره شخړه رالله، او بیا د افغانستان نه په داسې حالت کې ووتلو چې بیا بېرته راستون نه شولو، نو ماته داسې برېښي چې د ریچارډ هالبرګ تاریخ بیا تکرارېږي. البته افغان حکومت اوس موقف په دې کوي کېږي چې وروستیو بریدونو یو ډول په طالبانو باندې هم فشار واچول، طالبان هم اوس بار بار په خپله میډیا او مطبوعاتو کې دا وایي چې دا بریدونه مونږ نه دي کړي. بل طرف ته افغان حکومت سیاسي جوړجاړي ته رسیدل هم د افغان حکومت موقف قوي کوي.
نو خپل خلیزاد هم ویلي دي چې د دوی دواړو ترمنځ د غشخړه مخ په حل کېدو ده، او ښه خبرونه یې اوریدلي دي، یعنی یو امیدواري پیدا شوې ده.
زما په خیال ګوري ډاکټر صاحب اشرف غنی تاسو د تیرو یو اتو کالونه رئیس جمهور ده، دغه طالبانو سره یو ډول مخالف فریق ده، ډاکټر عبدالله او د دوی ډله د 1900 نوي نوي سره په جګړه دي، په مجادله دي، د یو بل مشرانې وجلې دي، یو بل خوکړې دي، یو بل نه ډېرې اندېښنې لري. نو دې مطلب دا نه ده چې ډاکټر عبدالله حکومت برخه کېږي هغه باید د طالبانو متعلق نرم موقف ولري، او د بندیانو مسله ورځ په ورځ پیچلې کېږي، او افغان حکومت د طالبانو په نیت باندې اصلا شک لري، دوی د خپل اسلامي امارت د جوړولو په فکر کې دي.
ډېره زیاته مننه سمې سوزل صاحب کور دی ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو ریدونکو، د پاکستان او افغانستان ترمنز د چمن سپین بولدک او د تورخم دروازه د می لشپاړه سیمه د دوه اړخیز سوداګری تاګ او راتګ لپاره پرانستل سو. پاکستان د مارچ له دوهمې نیټې راهیسې په افغانستان کې د کورونا وایروس د پیښو تر رامنځته کېدو وروسته د چمن او سپین بولدک لاره تړلې وه، چې له امله یې نه یوازې د عامو خلکو تګ راتګ په ټپه درېدلې، بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته هم لوی زیان اوښتی دی. نور حال له کوټې څخه د جمیل خان په راپورټ کې واوري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د رواني میاشتې د مې په 15مه په خپل یو پریکړې کې ویلي چې د چمن سپین بولدک لاره به د سوداګرۍ لپاره به شپږ ورځې په ځانګړو وختونو کې خلاصه وي. د بلوچستان ایالت د کلی عبدالله ولسوالۍ مرستیال کمشنر زکاولا دورانی واشنا رادیو ته وویل چې عام ولس به یوازې د شنبې په ورځ تګ راتګ کولی شي، او پاتې شپږ ورځې به د دوه اړخیزې سوداګرۍ په لړ کې د سامان وړلو او راوړلو ته ځانګړې وي.
د هفتې ورځ هغه به د خلکو دپاره د عام وګړو دپاره د پښو د لارو د تګ راتګ دپاره وي، او باغ کې کوم پاکستانی ورونه په افغانستان کې پساو دي یا دلته د افغانان ورونه په پاکستان کې دلی پساو دي هغه به د هفته په ورځ د پښو ته ګراته کوي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارم.